سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې زمګ د خبرونه زیاتره برخه د صدې په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې چې په څو شیبو کې به زموږ همکار سفیلستان ز استډیو ته راشي د خبرونه به تاسو وړاندې کړي خو تر هغه وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټوماس ویسټ وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له خزانګونو سره څه ډول چلند کوي غلی ویسټ پرونه وخت په یو ټویټونو کې ویلي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له خزو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري نوموړي ویلي افغانستان یې د پټکو د خرابېدونکې بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کړې دي طالبانو د بشری وضعیت اندیښنو په تړاو څه نه دی ویلي خو دفاع وزارت یې وړ مورز ویلي و چې مشرتابه یې امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان له خاورې به شاته ګواښ نه پیښیږي پر امریکا سربیره نور هیوادونو هم د طالبانو رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو په ټینګښت پورې تړلې دي د امریکا متحده ایالاتونو په فراه ولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته غبرګون کوي د کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ تیارې زمانې ته ستانه شوي دي د امریکا د کورنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس اتیرش په خبرې اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلې دي پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پت او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو محدودل په ډاګه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي ملګرو ملتونو په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي یو نامه پرونه وخت پر خپلې ټوټه پاڼې کې چې په فراه کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی دی او دغه بنسټ د طالبانو چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغو لپاره سملاسي لاسپکار شي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نومنۍ قصاص پرون په فراه ولایت کې ترسره شو چې خبرګونونه یې درلود په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړې ده چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده دا لایحه داسې مهال تصویب کېږي چې اندېښنې شته روسیه ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین ته حمله وکړي په دې لایحه کې چې نومړی د ډسمبر په 4مه په پارلمان کې لوستل شوی و د بیلاروس د پوځ د پټنامول هدف د ناسم اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده او په هندستان کې روان میلادي کال 1900 کسان د تالاندیا او برېښنا راولیدو یا تیګ راولیدو په پیښه کې مړ شوي دي د هند سمک پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د تالاندی پیښې اصولي یو لس برابر زیات شوي دي ځینو ساينس پوهانو یو علت په ټوله نړۍ کې اقلیمي بدلون یاد کړی دی
آزادی پڅپوکي
درم واجه آزادی
سلامونه او نیکی هیلیزه صفی ولستان اگزایمو ده آزادی پڅپوکي دغه پروگرام ته خراغلاست ویم طالبانو وقت له رسیدو را ورسته چې څه باندې یو نیم کال کېږي د قصاص یغه چخصتنې لومړنۍ پریکړه په فراه ولایت کې پر یو کس تطبیق کړه او هغه په محضر کې اعدام کړ په 1990 لسیزه کې هم طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په محضر کې د سر پرې کولو او سنگسار په ګډون درنې سزاګانې اجرا کولې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر په فراه کې د قصاص دغه حکم د اجرا کېدو په اړه یو مفصله اعلامیه لیکلې او د دغې پرېکړې ننګه کړې ویلې دي چې د هرات د انجیل اصلی اوسیدونکو د فرادی او اوسیدونکو د وژنې په تور مجرم پیژندل شوی او د دریګونو محکمو تر حکم ورسته د دوی د مشر مولا هبت الله اخندزاده له تایید ورسته او پریکړې ورسته د قصاص حکم باندې جاری شو په دې اړه باندې به په اول کې یو لاند معلوماتي راپور واورو چې د همدغه حکم د تطبیق په اړه جوړ شوی دی تر هغه وروسته به بیا د پروګرام میلمانه در معرفي کړو او د آزادی په سپو کې دغه پروګرام به مخته یوسو
د طالبانو حکومت د خپل بیا وکمنې په نږدې شپږ میاشتو کې د لومړي ځل لپاره پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه کې ویلي، قصاص شوی کس د هرات د انجیل ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی، محکوم شوی کس 15 کاله وړاندې د فراه په پشتکو ولسوالۍ کې یو کس په چاقو وژلی او موټر سایکل او موبایل ترې وړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د قصاص پر مهال د طالبانو یو شمیر لوړپوړي چارواکي لکه د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت قاضی القضات عبدالحکیم حقانی هم حاضر وو. د فرای و اوسیدونکي چې د دغه ولایت په سټیډیوم کې د قصاص دا حکم له نږدې کتلی، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
امروز بعد از ظهر چهارشنبه تعداد از نیروهای طالبان با حضور
دای وای نن چهارشنبه لغرمی وروستا یو شمیر طالب ځواکونو له کابل او نورو ولایتونو دراغلو طالب چارواکو په حضور کې یو کس د قتل په جرم قصاص کړ. لومړی هغه کس میدان ته راوستل شو او بیا د طالبانو ځواکونو ډزې پرې وکړې. طالبانو وویل چې د امنیت په خاطر او د غراز د اسلامي شریعت حکم جاری کولو لپاره یې دا قصاص وکړ.
همچنان به خاطر جاری کردن حکم شریعت اسلامي فرد را قصاص کردند.
اعلامیه کې راغلی د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیره میاشت د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده خپل قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملی کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د اسیا د څنګ مرستيالې پاتریشا گاسمن د قصاص د دغه حکم په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل ک طالبان له بربریات او ظلم نه ډاکو اقداماتو طبيع مخه کوي په نړیواله کچه به وغندل شي. د قصاص او حدود په اړه د ملاحبت الله تر لارښوونې وروسته په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو د درو وهلو لړۍ پیل شو. په تازه پیښه کې د ویخزي په ګډون وطن په غور کې په درو وهل شول. تر دې مخکې درې خزو او یو لس نارینه او ته په لوګر ولایت کې په عام محضر کې ورته سزا ورکړل شوه. تیر میاشت بیا د طالبانو یوې محکمې د نهو خزو په ګډون 19 تنو ته په تخار ولایت کې سزا ورکړې. په جنوبی اسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی دغه حرکتونه ظالمانه او ټاکان ورکونکو اقداماتو ته د طالبانو بیا ستنېدل یاد کړل. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم مجرمینو ته په عام محضر کې د اعدام او سنگسار په څیر سخت سزاګانې ورکولې.
د طالبانو ویاندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد چې په خپله هم د قصاص د دغه حکم د اجرا پر مهال په فرا کې و، همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی او ګڼو نورو د قصاص دغه حکم د پلی کېدو ننګه کړی ده. که څه هم چې د طالبانو حکومت دغه حکم د اجرا ننګه کړی او د خپل حکم د تطبیق یې د اسلامي شریعت تطبیق بللی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په فرا کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ تیاری زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره شپه ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. خو یوش مردینیا او حقوقي پوهانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا مال د دغه ډول حکومتونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. یو نامه یې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په خبرګون کې ویلي ملګري ملتونو په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. اخوا د بشري حقونو ګڼو مدافع سازمانونو او د ځینو دولتونو لخوا هم د طالبانو لخوا د دغه سزا د تطبیق غندنه شوې ده. او د سملاس د دغه سازګانو د سملاسي د ریدو او بندیدو غوښتنه او ټینګار شوی دی، خو د طالبانو حکومت د وخت له رسیدو را وروسته په عام محضر کې د شرعي جزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و او له هغې له دې مخکې هم ځینې مجرمین یا د دوی په خبره هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو تورن و په عام محضر کې په درو وهلي دي. له هغې ډلې وروستۍ پیښه په لوګر او بیا په غور کې شوې ده او د طالبانو د یوې اعلامي په اساس سبا به په پروان کې هم د تعزیري جزاګانو حکمونه په بېلابېلو تورونو کسانو باندې اجرا کیږي. اوس به ورشو د پروګرام میلمنو ته ښاغلی ابوالاحرار رامسپور د بشري حقونو شنون که او کارپوچ بخواده افغانستان د بشری حقوقو د خپل کمیسون غړی هم وو او همدارنګ ښاغلی عبدالسبحان مصبا د افغانستان د خپلوانو د ټولنې مرستیال او کارپو د چارو کارپو لمکسره دی له دوی ډیره مننه کوم چې پروګرام ته راغلی دی ښاغلی رامسپور له تاسو به پیل وکړو په دغه شرایطو کې چې د طالبانو حکومت په کورنۍ کچه د دوی مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی او په بهر کې خو رسمیت نه دی ورکړل شوی د شته محاکمو پریکړې څومره قانوني اړخ لري د تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته سنځای صاحب او جناب مصباح صاحب ته او نور د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. او یو تصحیح کول هم ضروري ګڼم، زه د خپلواک بشري حقونو کمیسون غړی نه وم، بلکې زه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې یو کارمن یا مسئول وم په افغانستان کې چې پس له تحول نه تر اوسه هغلته نه یم. د ستاسو سوال په ارتباط کې باید عرض وکړم چې اول خو د قصاص مسأله همیشه د افغانستان په جزایی قوانینو کې شتون درلود، او له هغه ځایه چې د قصاص او حدود پلي کول ځان ته خپل شرایط لري، او په یوه ډیره واړه شبهه باندې قصاص او حدود عملي کیږي نه، بلکې قصاص او حدود تعدیل کیږي تعزیری جرایمو باندې، نو همیشه د افغانستان قوانین دغه مسله په نظر کې نیولې دي. یعنی داسې نه ده چې دا مخکې د مونږ په قوانین کې نه و. دوهمه مسله دا ده چې متاسفانه د افغانستان په ټولو دورو کې که هغه د خلق او پرچم دوره و، که هغه د مجاهدینو دوره و، که هغه د مجاهدینو داخلي جنگونو په وخت کې و، یا د مجاهدینو د جنگونو په وخت د دوی خپل په منځ کې چې کوم ساختارونه دوی درلود، یا حتی د طالبانو د جنگ و جګړې په محل کې کوم میکانیزمونه چې دوی په خپل ساختارونو کې درلود، همیشه دوی خلق په مختلفو نمونو باندې قصاص کړي دي یا اعدام کړي دي. یعنی هر دله هر گروپ افغانستان کې دا کار کړی دی، یا د اعدام تر نامه لاندې یا د قصاص تر نامه لاندې. د قصاص مفهوم یا د قصاص تر عنوان لاندې د شعار مسله چې خپل د شریعت د پلي کولو شعار ده، دا یو انګیزه و چې د په محور باندې طالبان یا نور جهادي ډلې خلق و حسول او خپل جنگیالي او هغه باندې راټول کړل، او دوی ویل چې مونږ شریعت پلي کوو. اوس دغه فرصت دوی ته مساعد شوی دی او غواړي چې خپل جنگیالي او ته او خپل خلکو ته دا وخی چې د دوی هدف همدغه د شریعت پلي کول دي، او دوی دا کار کوي. د دې پرتبه چې څومره د دوی دغه محکمه قانوني دي یا نه دي، ما مخکې عرض وکړ چې په هر مرحله کې هر وخت دوی دا کار کړی دي، که چیرې دوی په قدرت کې هم نه وو، سره لاغی دوی دا اعدامونه او دا قصاصونه خپل ځان ته دا حق ورکړي وو. نن سبا در هغه ځای چې دوی یو جغرافیه په خپل لاس کې لري، د مخکنی حکومت ټول ساختارونه د دوی په لاس کې دي، یو سازمان لري چې دوی د طالبانو سازمان دی، یو دوی د دغه د امر و نهی سیستم لري په خپل منځ کې، طبیعي ده چې دوی ځان ته دا حق ورکوي. دا مسله چې څومره قانوني ده یا د نړیوالو لاندې څومره د منلو وړ ده یا نه ده، دا بله مسله ده. معلوم ده چې د ملګرو ملتونو له نقطې نظر نه دا مردود ده. ملګرو ملتونو په دې باندې خپل اخبارګون خودلی ده، او همدارنګ له هغه ځای چې د محاکماتي اصول سره سم دغه سي قضایا نصرل کیږي، او د افغانستان موجوده قضایي سیستم تر شکل لاندې ده، هغه پخوانی کارمندان یا قضاه چې دوی متخصصین وو، دوی کارپوهان وو، دوی اوس نشته او دوی ټول له کار نه ایستل شوي دي، او موجوده سیستم د قضایي سیستم باندې شک و شبهات ډېر دي. آیا دوی دا ظرفیت لري؟ آیا دوی دا قضایا په هماغه شکل باندې چې قانون ورته پیشبینی کړی د سیلري دي کنه؟ دغه ټول هغه سوالونه دي چې باید ورته ځواب پیدا شي. نو د دې په اساس کیدای شي چې دغه سي اعدامونه یا دغه سي د قصاص پلي کولو محضر چې د خلکو په مقابل کې جوړیږي، دا د بین المللي ټولنې یا د افغانستان د خلکو لخوا ډېر منل شوی عمل به ونه اوسي، ځکه چې هغه کوم لازم شرایط په دې کې زه یقین لرم چې پوره نه دي.
ډیره مننه کوم له توضیحاتو، او مننه چې تاسو مو کړه کور مودان وبخې چې موږ نو اشتباه واخیسته. ښاغلی رامسپور چې په اول سر کې خبري وکړي د قصاص د حکم د اجرا کېدو د قانوني اړخ په تړاو باندې خپل توضیحات ورکړل، اوس به ورشو ښاغلی عبدالسبحان مصبا ته چې د افغانستان د حقوقپوهانو د ټولنې مرستیال او حقوقي چارو کارپوه دی. مننه کوم مزبا سب کور مودان تاسو هم راته وای چې مشروعیت څومره مهمه ده د محاکمو د دغه سي پریکړې د قانوني جنبې درلودو په خاطر باندې.
ډیر مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو او ریدونکو ته سلامونه لږه هلی وړاندې کوم. عدالت د ټولنې یو مهمه اړتیا ده چې حاکم نظام معمولا د دې مکلفیت لري چې خلکو ته پریکړې خو د دې لپاره چې عدالت تامین شي نو یو عمده شرط په هغه کې د مشروعیت موضوع ده، ځکه چې نظام د خپل مشروعیت له هغه کمې مناسبې لارې نه چې وي ترلاسه کړی نه وسي نو عدالت پلی کیږي نه، ځکه عدالت د قوانینو پر بنسټ رامنځته کیږي، د شفافیت پر بنسټ رامنځته کیږي او د همدې لپاره لازمه ده چې هغه موارد یا هغه پروسیجرونه چې په خصوصا په افغانستان کې بیا په لیکل شوي توګه مدونه توګه تقریبا د سل کلونو را په دی خوا چې موږ د اساسي قوانینو چښتن یو، دغه د حقوقي لړۍ او د عدالت د تامینېدلو لړۍ چې د دې لپاره مستقله ځواک وړاندوینه شوې په مختلفو دغه اتو اساسي قوانینو کې او خصوصا د 1928 اساسي قانون کې او بیا خاص مراحل په نظر کې نیول شوې دي، خاص قوانین دي، پروسیجری قوانین یا شکلي او ماهوي قوانین او د لړۍ د متخصصینو لخوا پر مخ ځي او هغه خاص اجراءات باید مختولر شي حتی په عادي جرایمو کې. نو طبعا کله چې بحث دی راځي چې د انسان د ژوند مسله پکې مطرح کیږي نو دی که حتی د عادي محاکمو نه هم د صلاحیت ورکړی د ولسمشر ته چې د اعدام حکم به د ولسمشر تر امضا او توشیح نه وروسته بیا عملي کیږي. نو د همدغه لپاره مشروعیت یو اساسي مسله ده په داسې یو مقطع زمانی کې چې افغانستان د سختو سیاسي او بحراني او اقتصادي بحرانونو سره له نړۍ سره په تقابل کې ده او په زمین کې شته نظام په زور حاکم شوی ده او هغه مشروعیت چې حتی هغه امارت هم ورته دی ورته امارت وایي چې هغه ترلاسه کړي هغه پروسیجر له ترلاسه شوی نه ده. نو په دې اساس باندې دغه ستراتیژیانې چې د اسلامي امارت لخوا له مخ ته ځي چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره ځینې کارونه کوي دا سمه ستراتیژیانې نه دي. لازمه ده چې دوی د نظام د مشروعیت لپاره د اساسي قانون د جوړېدو لپاره کار وکړي، په نړیواله سطحه د پیژندلو موضوع دي، په ملي سطحه باندې د خلکو ترمنځ دغه واټن چې لا تر اوسه هم شتون لري چې د هغه د مشروعیت ده دا را حل کړي، بلغین وروسته د شرعي احکام و تطبیق افغانستان اساسي قانون تیرو قوانینو منلې ده، جزا کود منلې ده، افغانستان خلکی منی، احکام دی الهی په هر حالت کې تطبیق دل په کار دی. خو په شرایط پر بنسټ دی او شته مشروع نظام پر بنسټ او په هغه لاره چې ممکنه وسی.
ډیره مننه کوم ښاغلی مزبا. باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هم د اعدام ځینې حکمونه اجرا شوي دي، البته له 15 کلن ځنډ وروسته په 1995 کال کې شپږ کسان چې اکثر یې په بیلابیلو ترګریزو جرمونو تورن پیژندل شوی و په اعدام محکوم شول، تر هغه وروسته په 1980 کې د قطعو طریقې او غلاو په تور باندې حبیب استالف او بیا په 2014 کال کې د پغمان د ډلیز تیری او غلاو په تور باندې هم 15 کسان اعدام شول، همدارنګه رئیس خدای داد چې د غلاو او قطعو طریقې په تور باندې نیول شوی و او مجرم واقع هم اعدام شوی و. د تیر حکومت تیر جمهوری نظام پر مهال باندې چې پاړه باندې هغه وخت هم ځینې خبرګونونه راغلي و. خو ښاغلی رامسپور زه غواړم وپوښتم چې پخوا د اعدامونو حکمونه اجرا کېدل مګر د طالبانو حکومت په عام محضر کې دغه اعدامونه اجرا کوي، تر څنګ د دوی تقریبا نیمه کابینه ورغلې وه، د دوی د رئیس الوزرا مرستیال، د دوی د سترې کمی رئیس، د کورنۍ چارو وزیر، ګڼ نور چارواکي، د دوی قاضیان ورغلي وو. د قانونی جنبه په نسبت باندې دغه کار ډیر سیاسي نه و، کڅنګ زکه چې په دومره تعداد باندې چارواکي ورغلي او په عام محضر کې دغه کار وشو. غواړي څوخه طالبان په دې کار سره
ما خو مخکې هم عرض وکړ چې د شریعت پر کول د سیو پالمو د سیو موضوع چې طالبان تر دې نامه لاندې خپل جنگلي ته مورال ورکول او د افغانستان خلک حسول چې ګوا کې افغانستان کې موجوده حکومت یو غیر دینی حکومت ده او موږ کشیر قدرت ته ورسیږو شریعت به پلي کوو. نو دا او چې دوی قدرت ته رسیدلی دي طبیعي ده چې دوی غواړي چې دغه د خپل کار نمونه خلکو ته وښيي چې دا د موږ شریعت پلي کوو. لیکن کچری مونږ تاسو په حقیقت ته وګورو، حقیقت خدای دی چې مثلا مخکې مسپال سلام یادونه وکړ چې عدالت یو اصل دی. اوس مثلا په سلګونو کسان د پخوانی دولت مثلا امنیتي کسان وژل شوي دي، بین المللي راپورونه هغه باندې شاهدي ورکوي، هیومن رایټس واچ او د ملګرو ملتونو گزارش دې باندې تاکید کوي. نو د دوی کوم مجرمین یا مرتکبین چې دغه خلک وژل دي، آیا دوی هم عدالت باندې راکخولای کیدای شي یا کنه؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې کچیر عدالت غوړو او صرف یو نمونه خلکو ته ولاندې کوو، دوه نمونه خلکو ته ولاندې کوو، هغه کې هم شفافیت موجود نه ده. خلک قربان نه پويږي چې اصل قضیه څه وو. آیا هغه کوم موازین چې په شریعت کې راغلي دي چې باید په دغه قصاص یا د حدود په قضایاو کې یو ډیره نازک شبهه باید موجود نه وي؟ هغه واقعا البته شبهه موجود نه و، ځکه چې په مخکنی سیستم کې خداسي وو چې اکثرا دغه قضایا چې قصاص ته مثلا موکول کېده یا باید هغه مرتکبین قصاص شوی وای، دوی اعدام ته علاوه او اعدام یو تعزیری جزا ده چې هغه هم د شریعت په چوکات کې ده، هغه هم د شریعت نه اخوا نه ده. او د دې پسنګ هغه مخکنی حکومت کې تاسو مخکې هم اشاره وکړ چې یو کرت مثلا شپالت کسان اعدام ته برابر شو، یو بل کرت 15 کسان برابر شو. اکثرا هغه جنایتکاران و چې دوی مثلا په اختطافونو په قتلونو په جنسي تیریو باندې محکوم شوي وو، او په هغه کې شرط هم دا و چې ټول هغه دی استره محکمې هغه عالی رهبری شورا چې نه کسان وو چې وروسته کلونه کې تقریبا شپږ کسان پاتې شوو، ټول بعد په یو اعدام په قضیه باندې مثبت رای ورکړي. کچېر یو کس د دوی منفی رای درلود، نو اوتوماتیکلی هغه قضیه د اعدام څخه به حبس ابد ته تعدیل کېده. او د اعدام اصول هم مخکې خدا او په افغانستان کې چې باید ځوړنسوي وای، او بیا وروسته د ډاکټر نجیب او د کمونستان په وخت کې مثلا دا په مرمایو باندې دغه چې با تیرباران وسی، او د هغه نه وروسته هم د ډاکټر نجیب په اخر وختونو کې بیا هم هغه تعدیل شو چې بیرته هغه اصلي شی وای، یعنی ځولان کېدو ته بیا یې تعدیل شو. خو بیا د اوسنۍ قوانینو کې نه پوهیږم چې په دې کې څه شی راغلی دی. نو دوی دغه کومه طریقه چې نن سبا کوي چې د خلکو په محضر باندې دا اعدام کوي، دا اصلا د بین المللي قوانینو په چوکات کې معمول نه ده، او دنیا دا شی باندې د ډیر نیوکه لري نن سبا، ځکه چې د مجرمینو جزا ورکول داسې په یو طریقه باندې باید عملی وسی چې دوی په آینده کې یا نور خلک په آینده کې د هغه عمل څخه ډډه وکړي. نو که چیرې یو مجرم ته حدود جزا ورکول کېږي، د خلکو په محضر باندې په زرګونو کسان هلته راټولیږي، د هغه کرامت انساني تر پښو لاندې کېږي او وهل کېږي، مثلا دره باندې عمل کېږي یا مثلا شلاق ورته وهل کېږي، نو د هغې نه وروسته د هغه عزت او د هغه حرمت په ټولنه کې نه ساتل کېږي، او هغه د دې پر ځای چې اصلاح وشي نو هغه نه اصلاح کېږي، بیرته په هماغه شقاوت باندې پاتې کېږي او بله ورځ بل عمل ترسره کوي. نو هدف دا دی چې د جزا ورکول د جزا شناسي د علم له نقطې نظر نه باید په یوه داسې طریقه باندې وسی چې ټولنه کې اصلاحات ایجاد کی، نه لدې چې نور خلک هم هغه وسی. نو دا د اعدام فلسفه خو ډېر اوږده ده. په اروپا کې هم یو وخت اعدام ډېر و، دوی وروسته په دې باندې پوه شو چې دا اعدامونه ګټه نه کوي، او بلاخره دوی بیا اعدام منع کړ اکثرو هیوادونو کې، خصوصا اروپایي هیوادونو کې. نو په محضر عام کې سزا ورکول دا د بین المللي تورن لخوا دا یو منل شوې طریقه نه ده، او دا ګټه هم نه کوي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور. ښاغلی مزبال، تاسو به م پوښتنه وکړم، خو تر هغه مخکې به د ازادي راډیو د لنډو څپو یادونه وکم چې ازادي راډیو په لنډو څپو 2000 او 2140 13,000 او 15,640 کیلو هرتز باندې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راديو دات کام کې د سهار لو د ماخام ترو کې انټرنیټ لاسرسي لري په ژوندۍ توګه باندې واوري د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې هم د اوریدو وړ دي کولای شي د ازادي راډیو اپلیکیشنونه د انډراید او آی او اس ټلیفونونو لپاره ډاونلوډ کړئ او د ازادي راډیو خبرونه او مطالب وګورئ زموږ خبرونه هلته هم په ژوندۍ توګه دي همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې زموږ فیسبوک ته هم کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. اوس به له خغلی مسبان هم دغه پوښتنه وکړو چې په عام محضر کې د دغه حکم اجرا او بیا په دومره لویه کچه باندې د چارواکو زور هلته چې د دوی معاون رئیس الوزرا او نور چارواکي طالبان غواړي څه ښکاره کړي په دغسې کار سره؟
او ښه د منګه هم اندېښنه همدې ته ده چې ځکه د قصاص داسې یو نوی مجازات دي چې د تر ډېره حده پورې د برابرۍ مسأله په کې بشري لحاظ باندې په نظر کې نیول شوې ده. یعنې قصاص که د نفس وسي، که د عضو وسي، مثلا که د عضو مسله وسي، نو بیا هماغه عضو چې هماغه عضو باید قطع شي. او د دې تر څنګ ډیره مهمه مسله اوس دلته ده چې آیا دغه د اجرا د دې حکم ته دومره اړتیا وله چې په عام محضر کې دي باید په نظر کې ونیول شي د تناسب د جرم او د مجازات د تطبیق هم مسله مهمه ده. د دې تر څنګ ګورئ وسانه شته نظام د سختو ننګونو سره له نړۍ سره مخامخ ده، او چې په دې کې د بشر د حقوقو د نقص دوی په دې کې شک نشته ده چې د بشر د حقوقو ناقضین دي. همدغه رهبری جنایي نړیوالو جنګونو یا کوم جنایتونه چې دي په نړیواله سطح باندې په دې باندې دوی تورن کسان دي او دا رهبری ورتک دی ته. دا په دې معنا چې دغه کمې ستونزې چې له شپاړس ولس میاشتو را په دې خوا د نړۍ او د افغانستان شته نظام دی او اسلامي امارت ترمنځ پرتې دي چې هغه د همشمول حکومت او مثلا بشر حقوقو د ښځو ونډه او همدا رقم د ته ورته موارد، نو دا په حقیقت کې له دغه موضوع سره په ټکر کې یو عمل ده. نو په د دې تر څنګ طبعا دغه پروسه تر شک لاندې ده چې دوی خو سید اعلام وکړ چې درې ګونې محکمه په دوی کې کار کړی ده، خو په ټوله کې دغه لړۍ په شک کې لړۍ ده. د دې احتمال شته ده چې په دې دغه قصاص د حکم تطبیق کې شبهات، طبعا یو شبه دا ده چې دغه قضات باید مسلکي کسان وسي. اوس نن سبا خو یوه ستونزه د قضاتو د مسلکي والي ده، او د دې تر څنګه د شته ستره محکمه هغه څه رقم چې باید شتون ولري چې د هغوی خپلواکي او قانونیت مسله تضمین وسي هغه نه ده شوي. نو په دې اساس باندې په محضر د عام کې د انساني کرامت خو یو اصل ده چې په هم شرعي لحاظ او هم په قوانینو کې په نظر کې نیول شوې ده. د دې موضوع مسله هم مطرح ده، او په عام محضر کې د داسې په اوسني شرایطو کې یعنی لازمه ده ولا چې دوی باید تعلیق حالت کې راولي تر څو دوی یو ځل د خپل سیستم را جوړ کړي، مشروعیت هر څه رامنځته شي، خلک باور وکړي په دې سیستم باندې. دوی بیا په عام محضر کې یعنی په هر حالت کې شرعي لحاظ باندې کوم شرایط چې ورکړل شوي دي په کې داسې نه دي ویل شوي چې حتمي دي عام محضر کې اوسي. نظر تر زیاته پورې چې په هغه هدف د جزا چې تر کومه حده پورې د ټولنې د اصلاح مسله مطرح کیږي، تر هغه حده پورې بیا په عام محضر کې هم ورته مشکل به نه وشي. او اوس طبعا دغه سي بیا د ټولې کابینې ورتک او دا نړیواله تور خي چې بس مونږه په خپل اصول رواني او بیرته دغه دغه اتنوي فیصد د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو هم دغه رقم چې تر اوسه پورې یو هواد هم د مشروعیت د رسمیت پیژندل لپاره هیڅ نوې اقدام نه کړی، یا هغه بین الافغاني دیالوګ یا بحثونه چې د قدرت دیویش په ارتباط راغلي دي، اساسي قانون نشتون ده، ډیر ډیر نور خبرې دي، ډیر اولویتونه نور دي چې هغه ته باید دوی واکې دي، دوی توجه وکړي. هغه ټول پر دې او ټول کابینه ورزې دي او قصاص د حکم د تطبیق لپاره دی، لپاره چې په ظاهره توګه ځکه چې امیرالمؤمنین د دوی حکم کړی و، د حکم پر بنسټ باندې دوی داسې اجراءات وکړل. خو دا به په اوږد مهال کې پرته له شکه چې افغانستان نور هم انزوا ته راولي، د خلکو فاصله په مسلکي کسانو هغه کسان چې پوهه یې لږ زیاته وي د هغوی په زړونو کې ډېر ډار راولاړوي. صحیح ده، عام خلک به خوشحاله شي دې مواردو ته، ځکه تېر نظام کې خلکو د فساد له وجې نه او له نورو ستونزو له وجې نه په تېر نظام کې حاکمیت د قانون ډېر ضعیف ول، او خلک طبعا دا که په فردي لحاظ باندې راشو هغه څوک چې مقتول ده ژوند له لاسه ورکړی دی هغه به رسا حق لري چې عدالت لاسرسی ورشي. ولته بحث د دې ده چې په دغسې مواردو باندې د افغانستان د انزوا مسله ډېر مطرح ده، او په دې کې واټن رامنځته کېږي او خلکو ترمنځ ډار د دې شته ده چې دا نو کسبا رسولی مه کړه قوانین په نظر کې ومنه نیول شي او دغسې تطبیق د احکام وشي بیا ستونزه رامنځته کېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غوږی است، د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو .com هم درنګ لاندو سپو کې یو ست اسو اعلان واورید په ټول افغانستان کې اوریدل شي. کولای شي چې مقتدی ازادي په سپو کې دغه پروګرام ته زنګ راوهې د واتس اپ لارې او همدارنګه د ټلیفون لارې ک لاسرسي لري. واتس اپ مو 00 22 14 0 0 0 په همدغه مو ټلیفونونه هم شته. کولای شي ټلیفون هم راته وکړي او په واتس اپ کې هم زنګ راووي او خپل نظر دی هم دغه پرونی پریکړې د اجرا کېدو په ارتباط باندې له موږ سره شریک کړي. ښاغلی رامسپور، ښاغلی مصبا یادونه وکړه د قضات او د مسلکي والی په ارتباط باندې څومره مهمه ده د قضات او مسلکي والی د دې ترڅنګ چې د طالبانو قاضیانو د دوی په خبره باندې چې د مدرسونه فارغ ملایان او درسونه هلته ویلي دي څومره مهمه ده چې دوی په مسلکي لحاظ هم د جزا قوانین او حقوق نه آګاه واوسي، او همدارنګه هغه قوانین چې د بشري حقونو او مدني قوانینو په اساس ولاړ دي د هغوی پوهه دوی ته څومره مهمه ده په دغسې شرایطو کې خصوصا.
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې نن سبا په ټوله دنیا کې د لا انفورسمنت اتوریتیز چې موږ ورته وایو یا د تنفیذ قانون نهادونه که هغه څارنوالۍ ده، که هغه کشفي نهادونه ده لکه پولیس، یا هغه نهادونه دي چې دوی تصمیم نیونکي نهادونه دي لکه محاکم، هر یو ته ځانګړي یعنی هغه مهارتونه ضروری ده. کوم مهارتونه چې د جرم شناسۍ نه نیولي تر جزا شناسۍ پوري او همدارنګه د حقوقي پوهې لرل، هغه پخوانی سیستم سره لدی چې زه خو د حکومت غلی نه وم، منتها مونږ لیده چې هغه پخوانی دوره کې ډیر پرمختګ په دغه عرصه کې شوی و. په دې کې شک نشته چې فساد په کې وو، مثلا نیمګلتیا په کې وو او خلک شکایتونه ډیر درلود، خو منتها په دې هغه عرصه کې ډیر سرمایه‌گذاري شوی و او تقریبا 2000 کسان چې دوی اکثرا تحصیل یافته قضات وو، د ماستری او دکترا تر کچه پورې اکثرا د لیسانس نه دوی ټیټ نه وو، او دوی برسیره پر دې چې مثلا خپل مسلکي تحصیلات درلود په شرعي علوم کې، په حقوقي علوم کې، بیا دوی خپل تخصصات هم درلود، مثلا دوی د استاج دوره تیر کړی وو، د استاج دوره ډیر یو تقریبا یو دوره وو چې په هغه کې ډیر تخصصي زده کړې دوی لرل، او دوی چې بیا په قضا باندې یا په سرنوالي باندې سرنوالي کې دوی مقرر کړي دي، دوی نه بیا ځنګل امتحانونه اخیستل کېده، او دغه امتحان او د خام وصفات لرونکي کسان یوازې کېدای شي په دغه سیستم کې ځای پیدا شوی وي. نو متاسفانه دی تحول نه ورسته هغه سیستم خراب شو، هغه سیستم نور اشتون نه لري، او تازه قضات چې راغلي دي دوی یوازې کېدای شي په شرعي علومو کې اشراف ولري، حتی د زینو کسانو کې د شرعي تحصیلات هم مکمل نه او قوانین دوی لغوه کلی دی یا قوانین تر تعلیق لاندې دی او د دوی هغه کوم منابع چې ور باندې دوی تمسک کوي هغه اکثرا شرعي منابع ده، خصوصا په حنفي فقه کې مونږ ډیرو کتابونو سره مخ یو، او په حنفي فقه کې مونږ درې مرحله درو په اصدار دی او حکم یادې یو مسلې ته لاسرسی پیدا کول چې هغه فقهي متون دي، مثلا د قدرونو نیولې تر کنز تر منیه تر مستخلص تر هدایه پورې دغه متون دي، او د هغې نه وروسته بیا شروع دي. اکثرا د دوی کسان حضرت کیدای شي چې شروع ته مراجعه وکړي همدغه د فقهي متونو پسند کې مونږ په لسګونو شروع لرو، او د هغې نه وروسته بیا د فتوا کتابونه دي چې مثلا په دې کې مونږ فتوا د قاضي خان لرو، فتوا د سرافسي لرو، فتوا د مثلا هندیه لرو یا عالمگیریه، ډېر فتوا دي، فتوا د قاضي خان لرو. نو په دې څنګ کې هم مونږ یو د مجرد الاحکام کتاب لرو چې په هغه کې تقریبا 1852 مادي لري، او د ترکی عثماني په وخت حکومت کې جوړ شوی دی، او افغانستان د پخوانی رئیس په هغه کې قضات اکثرا خپل حکمونه صادر کړي دي، او اوس هم د اعتبار وړ و، د جمهوریت په وخت کې هم حتی د اعتبار وړ و. نو د دې په اساس موجوده قضات چې دوی دغه مختلف منابع ته مراجعه کوي او مختلف مراجعو ته مراجعه کول، دا خپل یو تشتت رامنځته کوي، ځکه چې قانون چې دی خو یو حکم دی او ټول باندې یو سن پل کیږي، اما شرعي مراجع او منابع چې دی مختلف نظریات دي. کیدای شي چې یو قاضي په یو حکم په یو مسله باندې یو حکم صادر کړي، او یو بل قاضي په هغه مغه مسله کې یو بل حکم اختیار کړي، نو کیدای شي په دې کې یو څه تشتت هم رامنځته شي. نو د قضات او مسلکي پوهه ډیر مهم ده. نن سبا دنیا کې چې کوم قضادی دوی په ډیر معاصر علوم باندې هم باید اشراف ولري، لکه مثلا د طب عدلي مسله ده، لکه مثلا د نورو جرم شناسي او جزا شناسي مسائل دي، چې دوی باید شرایط د زمان، شرایط د عصر، د ټکنالوژي، دغه ټول مسائل په نظر کې ونیسي. یوازې په دغه سو فقهي کتابونو باندې یو ډیر مهم سکتور دی او ټولنې چې هغه قضایي سکتور ته چلول استوزمن کار دی، خصوصا په دغه شرایطو کې.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له توضیحاتونه. مو د ازادي راډیو دغه پروګرام د ازادي پسپو کې پروګرام ته کولای شئ اوریدونکو تاسو هم زنګ راو وي. اوس یو اوریدونکو لرو په لاین کې، مهرباني وکړئ څوک یاست او څه نظر لرئ؟
زه محمد ولی احمد هلمند ولایت څخه په تماس کې
یم. مهرباني وکړئ صاحب، موږ مخه غواړو.
دغه د خبرونه د طالبانو په دغه پورې اړه لري،
د قصاص کوم چې په فراق کې جوړ شوی په همدې اړه باندې بحث وکړ، تر دې دمه لمیلمنو سره موږ غېدلو. بله،
دا خو ډېر ښه کار دی، دغه ستنګري صاحب دا ډېر ښه کار دی چې قصاص جاری کړي او حد حدود جاری کړي. دا د حکومت تر اساسي قانون دا ډېر دغه دی معنی مجرد دی، دا ډېر ښه دا غلو د غنور ته ښه جزاره ده، او هغه هم برد نه اخلي بیا. دا اوسنه زموږ په منځ کې دا سه چا په سره لا کړی دی، پر هغه دا صحت وي جاری کیږي که څنګه دی. نو دا
بل اوریدونکو به امر واخلو، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست او لکم زایم او زنګ راوهلای خپل نظر راته وای. مهرباني. مهرباني وکړئ موږ مو غږ اورو کله رادیو لګلري کې نه چې غږ مو انعکاس نه کی. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
اورځه خانومات د پکتیا ولادت دلی په تاسو باندې تاسو خبرې کوم.
مهرباني وکړئ صاحب، خانومات صاحب کله لګل رادیو لري کې نه چې غږ مو دوباره انعکاس کړي چې موږ مو غږ سم واورو، خپل نظر وای لطفا. مهرباني.
مننه کوم، رادیو په برابر باندې باندې کړله.
ها مهرباني صاحب.
اورورا درته موضوع ته ځګه دی ګوې د کوم کار چې امارت اسلامي په راولت کې کوم مجرم نه حد جری کړه ده، دا خو د مو خپل یو مسلمانان شکر ده، بیا مو خپل قانون لرو، هغه خدایي قانون ده، او مو ته په قانون کې قران را لګل ده، او حضرت محمد رسول الله هغه ته اسکړه ده، ماغه پر لار خو د اسلام ته د قران دی مخې دا قانون درک ولر ده، چې په غلن خپل حد ده، بار مجرم نه خپل خپل حد ده، قافیس نه خپل حد ده. نمو او دی ورپیانو یا دی غرجانو قانون پر لري، هغه خپل بین المللي قوانین دي، هغه دی انسانانو پلاس جور شوی دی دی اسلام دی انسانانو پو مشوری جور شوی دی نموغ مطمئنان یا خدایی قانون منو سوک چه قرآن منی دی حد جری کولو نباغا نمن کری دی آغت بلابای تو آیی نو دستی خودا و دوست پل نظرون دی دا کوم بچی دی دا نظرونه پو ویر کوی آغا دی بین الملد دلیاری غدی دی دی بین الملد قانون دلیاری غدی دی آمود چه کم دی د مسلمانان هغه دی او د قران دی لاره کې دی د قران په اصول کې دی د مسلمان او د اروپایانو یا عربانو پارک دا غته چې دوی قانون دی اسلام دی د بینالمند لاره جوړ شوی دی قانون په لاره جوړ شوی دی او د مو قانون خدایي جوړ شوی دی قران را لګلې نو قانون قران دی قران چې تیایي مبارک جری کوي مبارک منو نو راتنه لرم والسلام علیکم
من را کوم بل اوریدونکو هم کله رو هغه بام را واخلو خد وس لپاره زموږ تخنیکی همکار خاغلی جلالوف وای چې بل څوک نشته په لاین کې خاغلی مزبات تاسو ته په وخت درکو لکه څنګه مو چې اوریدل زنه اوریدونکو هم زنګونه را وهلی او کده دوی په خبرو باندې څه نظر لري البته موږ په فیسبوک هم ځینی کمنټونه لوستي او لیدلی وو چې د همدغه قصاص د حکم د اجرا په ارتباط باندې خپل نظرونه ورکړي او البته اکثرو خلکو د قصاص د حکم د اجرا کېدو په ارتباط لکه څنګه چې پم د اوس پر اډیو کې واوریدل دوی اکثره کسانو چې په دین افغانستان کې دی هغه خوخي خو دلیوه لډیرو مباحثو پرته لیکلی و چې اسلامي شریعت جاری شوی. خو اصل خبر دا ده چې د افغانستان کې دغه حکم داسې وخت اجرا شوی چې د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ را روانه ده او افغانستان هم چې د بشري حقوقو کنوینشن امضا کړی د بشري حقوقو بیلابیلو مواردو ته ژمن پاتې دی په تیرو وختونو کې او اوس چې د طالبانو حکومت راغلی دی دغه سې حکم اجرا به فکر کوي څومره نړۍ له افغانستانه لا پسې لري کوي په داسې یو حالت کې خصوصا
وګورئ پرته له شکه عمده ستونزه همدغه ده دا انزوا د لمنځ وړلو لپاره لازمه ده دوی ته چې باید د سیاو څوکی چې دغه پر بنسټ باندې نړۍ ته قناعت ورکړي. اوس مهمه مسله دا ده چې په یو څه ته د ډیو پروسس وایي چې د قوانینو د مراعاتولو پروسه ده او تطبیق دی او حکم کې د اعدام حکم نن سبا په امریکا کې تطبیقیږي دلته اکثریت ایالتونو کې نړۍ د اعدام په ارتباط چې په دوو برخو تقسیم شوی ځکه دلته بحث دا ده چې حق د حیات مسله ده یو اساسي حق د انسان ده چې په دې کې ډېر زیات جدیت پکار ده. ان صحیح ده که په شرعي لحاظ باندې قصاص هم حکم دی الله تعالی ده خو بیا دغه حق دی حیات هم حکم دی الله تعالی چې باید مسؤونه وسی انسانان په دې نړۍ کې. نو اوس که په اروپا کې که یا په نورو هیوادونو کې چې اعدام د حکم طرفداران دي د هغو لپاره دغه مسله حل ده چې دغه لړۍ په هغه مسلکي توګه او شفافه توګه مخ ته ځي. د موږ ستونزه لکه دا خبره د دغه ورور په ارتباط باندې کومه چې صحیح د قرآن ټول مني په دې کې دا نصوص دي اصول دي په دې کې هیڅ مسلمان هم حق دی خبرو نه لري خو د دې حق لري چې دغه لړۍ په هغه رقم سره چې بیرته په احادیثو کې بیا پیدا خو یو مسلکي او مغلقه پروسه ده دا خو دې باندې یوازې هغه کسان چې په دې عقلې زده کړې او تجربې کړې وسی کولای شي چې مختبلار شي. نو دا لړۍ که په داسې رقم سره مختبلار شي چې هغه شفافیت تضمین شي بیا زه فکر نه کوم چې اوس خو دا موارد خو په سعودي عربستان کې هم کیږي نور اسلامي هیوادونو کې هم کیږي خو خبره دلته دا ده چې افغانستان په انزوا کې ده او بیا خصوصا په داسې یو حالاتو کې چې دلته د نړیواله سطحه باندې د ټولې دنیا توجه افغانستان ته داسې یو ډله حاکمه شوې ده صحیح ده دوی خو د دې ادعا لري چې موږ امارات بولو دا د دوی ادعا ده ولې د خلکو له نظر نه خو دوی خو دلته ډېرې ستونزې دي چې دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي د یو مجرا له لارې مشروعیت رامنځته شي او د دې تر څنګ افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی ده یو مهمه غړی ده په هر لحاظ باندې. نو کدا غړیتوب ته ژمن پاتې کېدل چې په دې کې طبعا ملګرو ملتونو د منشور د اعلامیه د بشر د حقوقو افغانستان منلی ده، منشور یې منلی ده پخوا، له ډېر پخوا نه اړیکې دي، روابط دي. اوس په دغسې حالاتو کې په دې رقم سره د داسې اولویت ورکول دې موضوع ته دا یو سمه ستراتیژي نه ده، دا لرېواله رامنځته کوي. یعنی صحیح ده دلته به د یو اختصاص چې یو حق العبد موضوع ده په نظر کې یو حکم تطبیق کړي، ولې په مقابل کې د 30 میلیونو خلکو چې په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ ده، یا په خپله دوی چې د دوی شته نظام چې له انزوا سره مخامخ ده او له ستونزو ننګونو سره مخامخ ده، په دې کې پرته له شکه چې ستونزې راولړوي. دلته خو یوازې اندغه د حکم د قصاص مسله نه ده، د تحصیلات عالی وزیر کومه تشبیه چې ورکوي، مثلا وایي چې هغه چې ډېر بمونه چولی دي هغوی ته باید ممتاز درجه ورکړل شي. یعنی داسې رقم څرګندونې دي، داسې رقم حالات ده، په کومو ستراتیژیانو دوی روان دي. دا خو سمه نه ده. دلته خو موږ بیرته له ډېرو ستونزو سره مخامخېږو. که دوی واقعا غواړي چې استمرار ولري، مثلا خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، په نړیواله سطح باندې مطرح شي، نو لازمه ده چې بیرته هغه اصولو ته چې پر بنسټ دوی کولی شي ښه حکومتداري رامنځته کړي او د مشروعیت مسله مطرح ده. مشروعیت جدي موضوع ده، دوی مشروعیت نه لري، په زور حاکمه شوي دي. اوس خو افغانستان خلک اسیران دي، هغوی نه د بیان د ازادۍ حق ورسره په هغه رقم چې لازمه ده لري، او نه هم هغومره عام خلک دومره پوهه لري چې د خپل په ښو بدو باندې پوه شي. نو دوی د دغو سختیو نه په استفادې سره داسې یو حالت رامنځته کړی ده چې په اوږد مهال کې د موږ د وطن اساسات ټول پرته له شکه له خطر سره مخامخوي، چې په هغې کې د عدالت مسله، یعنی دا لړۍ ولې یوه مستقله قوه ولې جوړه کړې، خو د همدې لپاره چې دغه ټوله لړۍ مدونه ده، ټوله لړۍ عادلانه ده او ټوله لړۍ قانوني ده، د همدې لپاره چې دغه عدالت په هغه رقم سره چې لازمه ده په نظر کې ونیول شي. نو ډېر خبرې دي چې هغه یوازې د قانونیت د قوانینو پر بنسټ باندې او د مسلکي خلکو پر بنسټ باندې عملي کیږي. نو په دې اساس باندې د پرته له شکه دغه سې تصامیم او د ته ورته څرګندونې دا په خپله دا لړۍ ډېره شاته اچوي، تر څو د رسمیت پېژندلو مسله مطرح شي، تر څو د خلکو ترمنځ د مشروعیت او د ته ورته خبرې بېرته راجوړې شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مصباح. ښاغلی رامزپور، د دسمبر 10 د بشري حقونو ورځ ده، د بشري حقونو سازمان د ملګرو ملتونو د دې ترڅنګ چې د دغې ورځې په درشال کې په افغانستان کې د دغې قصاص د حکم جاري کېدل غندلی او د سملاسي درېدو غږ یې کړی دی. زه غواړم وپوښتم چې د دغسې ورځې په درشال کې او دا چې افغانستان اوس کوشش کوي د طالبانو حکومت چې نړیوالې هم په رسمیت وپیژني هڅې جاري کړي، هلته د امریکا له استازو سره کتلي، د یوناما له مشرانو سره بیلابیل وختونه ګوري، د دغسې حکمونو اجرا کېدل به څومره دوی انزوا سره مخ کوي، څومره به نړیوال سره فاصله زیاتوي د تاسو په نظر؟
دا خو ډېر اړین دي چې باید یو نظام یا یو حاکمیت چې قدرت په لاس کې لري هڅه وکړي چې دنیا سره به تعامل وکړي، خپل تعامل ورځ تر ورځې ښه وکړي. دې لپاره چې مونږ یو ډېر غریب ملک یو او مونږ بهرنۍ دنیا د کومکونو لپاره ډېر بد هلې ځلې وکړو او هغوی ته محتاج یو، مونږ د ځانه بسیا نه یو. نو دې په اساس دا خو ډېر ضرور دی. افغانستان تقریبا بین المللي بشري حقونو او کنوانسیونونو باندې ژمن دي، الحاق شوي دي، او تر اوسه دغه موجوده حاکمیت هم دا نه دی ویلي چې مونږ دا نه منو، بلکې دوی دومره ویلي دي چې مونږ کیدای شي چې دغه مواثق مرور وکړو او تر هغه ځایه پورې چې اسلام سره دوی سمون خوري مونږ ورسره موافق یو. دا خبره دوی کوم ملاقات چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو خاص استازي ښاغلي ریچارډ بنس سره کړی وو، دوی چارواکي دوی ته ویلي وو او د هغه په گزارش کې هم دا راغلي دي چې یو رقم امید بخونکي خبرې هم وو، خو متاسفانه د دوی اعمال ته چې ګورو او د دوی دغه پالیسیګانو ته چې ګورو سړی مایوسی، ځکه چې دا مناسب وخت نه و. یو خود قضایی سیستم په خپل مستقل توب یا خپل واک پات کیدو باندې باید ژمن ووسی چې موږ دغه شی اوس نه ګورو. دغه نهاد اوس سیاسي دی، ځکه چې ټول هغه کسان چې په دغه نهاد کې اوس د قاضیانو په صفت کار کوي دوی دغه طالبانو کسان دي، او دوی سره یعنی د دوی اعضا دي. د دوی دغه برخه یا دغه سکتور استقلالیت اوس له منځه تللی دی، دا د اعتبار وړ نه دي. دا یوه مسله. بله مسله دا دی چې آیا دغه قضیه چې دوی سیړي په هماغه پروفیشنل طریقه باندې دوی سیړلی دي که نه، دا دوهمه مسله ده چې په دې کې هم شک ده. نو هر کله چې شک رامنځته شو نو معلوم ده چې دغه قصاص او حدود قضایا چې دي دوی دغه قضایا باید تعزیر جزاګانو ته تعلیل کړي. نو هغه د مونږ او تاسو دوه اوریدونکي هم خبرې کول مخکې دوی ویل چې دا ډېر ښه دي او دا شریعت دی وروره. دا خو صحیح ده چې د افغانستان مخکنۍ قوانین هم دا شی رد کړي نه دي، که دغه د داود خان د وخت جزا قانون و، که دغه دغه جمهوریت د دوره د کود جزا و، په دغه دواړو قوانینو کې قصاص حدود رد شوي نه دي. مونږ په ټولنه کې یو د حدود یا د قصاص جزا جرایم نه لرو. د جرایم متعدد په زرګونو باندې رسیږي، او ترافیکي جرایم دي، د ماشومانو پر ضد جرایم دي. حدود خو صرفا شپږ یا اووه موارد دي چې هغه د زنا مسله ده، هغه د سرقت مسله ده، هغه د قذف ده، هغه د شرب د خمر ده، ارتداد ده، محاربه ده او بغیه ده. او د قصاص مسله خو بیخي واضح ده چې هغه هم باید قتل عمد وي، یعنی قتل وي چې هغه قصدي وي، په حاله د قاتله سره سم شوي، او په هغه کې شاهدان وي، هغه کوم شرایط باندې هیڅ شک و شبه موجود نه وي. د صحابه کرام په وخت کې داسې موارد مونږ او تاسو لرو په اسلام په تاریخ کې چې حد جاری سوی نه دي، ځکه جاری سوی نه دي چې ظروف د هماغه زمانه هغه د پاره مناسب و نه و. مثلا د حضرت عثمان په وخت کې مثلا هلته د قحطی کال و، د قحطی په حال کې چې په عربي کې ورته عام المجاعه وایي، دوی خپله دا حکم کړی و چې باید حدود عملي و نه شي. یا طالبان هغه وخت چې دوی مثلا قدرت نه و رسېدلی، دوی دا خپل دغه باندې امر کړی و چې باید دوی حدود عملي و نه وکړي، ځکه چې د جنگي حالت په وخت کې دا ډېر ستونزمن کار دی چې مثلا هغه شرایط په سمه توګه عملي سي. نو اوس چې مثلا دوی قدرت ته رسېدل دي غواړي چې دا کار وکړي، بیا هم شرایط ورته مساعد نه ده، ځکه چې قضایي سیستم مناسب نه ده. د بشري حقونو کنوانسیونونه چې افغانستان ورته ژمن دي، دا یو مسله. بله مسله ضعف د سیستم قضایی، عدم د استقلال د سیستم قضایی د دنیا مثلا اگه کم نگرش نن سبا افغانستان باندې لري، او مونږ په ډیر یو حساس نقطه کې قرار لرو. دا ټول یو بل لاس ته ورکی، او د دې بعد لامل موسی چې په دغه مسله باندې موجوده حاکمیت چې دی یو تجدید نظر وکړي، ځکه چې که ډیری دغه مسائل ته دوی دوام ورکی او خلکو ته د خلکو په محضر عام کې جزاګانې ورکی، دا ټول د بشري حقونو پر ضد حرکتونه دي، او دا نور هم دغه وضعیت تلکیچن خواته به هغه وکړي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور، سلامت اوسئ له تفصیلي توضیحاتو نه. مو ښاغلی مصباح، تاسو ته به هم لنډ وخت درکړو که خپل وروستی پیغام، خصوصا د قوانینو د تطبیق د ښه تطبیق په ارتباط باندې که څه سپارښتنه ولري په آخر کې که ووایئ. مننه.
او ډیره مهرباني. د ما غوښتنه له شته حاکم نظام نه داده او که څنګه د نړیوالې ټولنې نه چې دغه بحرانونو سره چې مخامخ شوي یاستو د دغو د منځته وړلو لپاره موږ یو مشروع نظام ته چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې تعریف شي اړتیا لرو، چې هغه کې طبعا د قوانینو موجودیت او د قوانینو حاکمیت یو اساسي مسله ده، او پرته له همدغه نه نور کړنې ټول په فرواتو کې راځي. اصل مسله همدغه ده چې د نظام د جوړېدو لپاره کار وشي تر څو دغه اساسي ستونزه را حل شي. نو به د دین وروسته بیا کېدای شي ټولې ستونزې حل شي، خو که په دې رقم سره روان وسی دا موږ هیڅ هدف ته نه رسیږي. که په دې قصاصونه وشي، که هر رقم هر هغه ښه کار چې هم دوی وکړي یا هم خلکو له نظر به ښه کار وسی، خو که په یو چوکاټ کې یو سیستم پر بنسټ ونه وسی نو هغه به استمرار ونه لري. د هغه اصلي موخو ته چې یو وطن یو هیواد د هغه پر بنسټ باندې آبادیږي هغه ته ونه رسیږي. نو دا د ما پیغام دی.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
ازادي په چپو کې پروګرام مو تر دې دمه واورت. کور مو ودان ل درنو میلمنو خغلی محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو فعال او خغلی عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال او د حقوقي چارو کارپوه. ډیره مننه کوم چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړ او توضیحات راکړل. ډیره مننه کوم تاسو نه صاحب. مننه اوریدونکو چې پروګرام مو واورید. ښه چاره.
قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو زئی چ زانو نترے قربان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو خپل نشان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو Thank you.
جگڑو نا نور سن جڑی گی دد جنگا او جگڑو نا نور سن جڑی گی دد جنگا او جگڑو نا نور سن جڑی گی دد جنگا او جگڑو نا